په افغانستان کې سهاره ته بجې شوې د ازادي رادیو بلې خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وايي مخکې له دې چې کابل ووزي او طالبان کابل ته ننوزي د جمهوري نظام ستنې د په وینا د یو شمېر لورو لخوا چې پر دې نظام معامله کړې و د نړېدو په حال کې وي ښاغلي غنی دغه څرګندونې له آی بی این افغان خبرندوی شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. ښاغلي غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نمونه اخیستې او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوري نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. اشرف غنی په دې مرکه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د روحي کمزورتیا د جمهوري نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بللی او یو شمېر امریکایي متقاعد جنرالان او امریکایي رسنۍ ګرم بللي چې په خپلو تبلیغاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړې وه. هغه په دې مرکه کې دا هم ویلي چې دای د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر اوسه قانوني ولسمشر دی او واک به هغه چا ته رسمن وسپاري چې ولس یې غوره کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د جمهوري نظام د ړنګېدو او واک ته بیا د طالبانو د رسېدو کال په پوره کېدو دی. د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او جمهوري نظام سقوط وکړ. د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون وایي افغانستان ته باید د بې کیفیته تیلو د وارداتو مخه ونیول سي. دې کمیسیون په خپله پرونۍ غونډه کې چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ جوړه شوې وه ندی ویلی چې هواته واردې دونکو به کیفیت ته لوڅ ډول ستونزې راولاړې کړي خو عام خلک د تیلو د ټیټ کیفیت او بې ساري لوړې څخه لوړې بیا څخه شکایت کوي. د یو شمېر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د هسپانیا د ماموریت کار کوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغو افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا له ځواکونو او یا د سفارت سره کار کړی و چې اوس د آژانس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د امریکا عدلی وزارت وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالتونو د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو په توطیه په تور نیول شوی دی. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي شهرامپور سفی چې په مهدی رضایی مشهور د سپای پاسداران پاس تازه توپ په امریکا کې خلک دی وژنو لپاره استخدامول. د غیرنۍ وګړي تورن شوی چې غوښتل په واشنگتن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $3,000,000 ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جنوبي کارولینا ته ورسېد چې د اوړي رخصتي له خپلې کورنۍ سره تیر کړي. سپینې مرنۍ د بایډن د اوړي د رخصتیو د مهال ویش په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال د بایډن د اوړي رخصتي د کورونا وبا او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ټولو ځواکونو د وتلو په خاطر ګډوډه شوې وه. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ آنلاین معلوماتو د ویب پاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د بلفاست په ستورمونت سټډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړم ورځ په لږ توپیر آیرلند وګټله. په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 اوریزه لوبه پلان شوې دي. ازادي رادیو اوریا وړاندې په خبرونه کې
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشروم او ترڅو د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشروم.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی پر دې څرګندونو سربیره وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی.
معامله که شوی وي نو معامله په هغه صورت کې شوی ده چې هر شی خراب شوی و. چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته.
د جمهوریت د سقوط او د غرض وقته د طالبانو د رسیدو کال پوره کیږي او لشپګم ټولګي پورته نجونې هم له دې مایوسی دي چې ولې خونځي پر مخ نه پرمیسل کیږي.
مون ټول مایوس یو هیله کوم چې زر تر زره د نجونو خونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي.
په کندهار کې د انګورو سوداګر وایي د سپین بولډک په ګمرک کې د انګورو صندوقونه په غیر معیاري ډول پلټل کیږي چې لامل یې انګورو ته زیان رسیږي.
انګورو جالي د یخ جالي د دلمر ترته کې د ګر کنټینر د چماج دروازه خلاص کې د ګر کنټینر د کار وځي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهروي د خزو لپاره او د اساسي بشري حقوقو د خبرونه په دوام کې د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو. د خبرونه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان اساسي قانون لمخي د تر اوسه ولسمشر د خغری غنی له افغان خبرندوی شبکې سره په وزنګړی مرکه کې د جمهوریت د سقوط پړه پر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولې ده. خغلی غنی د طالبان د حکومت پر سرنګوالي هم نیوکه کړې او ویلي چې د مشارکت هیڅ سرک به کې نه لیدل کیږي. نور بل اسد الله الدین نوورو
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تیر کال په اگست کې له کابل د دیل وتلو مخکې د جمهوریت د سقوط پر سر معاملې شوې وي. خغلی غنی وایي دای هغه مهال وتلو ته اړ شو چې پوښو دفاع وزارت د امریکا سفارت او د ملي امنیت سفیر لرونکو قطعه تخلیه شوې دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لمخي امریکایي رسنیو د یو شمیر ناخبروشه او اسناد په حواله ویلي غنی کابل ته د طالبانو لننوتو مخکې له ارګب خیس پکې کړي وي. طالبانو هم ویلي دوی هغه مهال کابل ته ننوتل چې پوښول خاغلی غنی له پلازمینې وتلې دی. محمد اشرف غنی د افغانستان له وتلي ژورنالیست د جنبش سره په نګدي نوې دقیقې مرکه کې چې افغان خبرندوی شبکې پرون چهارشنبه خبره کړه ویلي تر سقوط مخکې د امریکا د یو شمېر متقاعدو جنرالانو او رسنیو راپورونو د پاوز روحیه کمزوري کړې و. نو موري د مرکه کې دا کوي چې خپل ځایناستي ته د وخت تر سپارلو پورې به د افغانستان ولسمشر وي.
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشروم او ترڅ د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشرم. عنوان له نظر نه زه د ولس خادم او هیڅ وخت په القاب باندې تړلی نه وم.
د محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح بیا تیر کال د اګست په ولسمه ادعا وکړه چې غنی وتلی او دای مشروع سرپرست ولسمشر دی. د 2022 کال د فبروري په 28 نیټه ملګرو ملتونو د محمد اشرف غنی نوم د ولسمشرانو له نوملاره لری کړی دی. محمد اشرف غنی تیر کال د اگست په 15مه هغه مهال کابل ووت چې طالبانو له کابل پرته ټول افغانستان نیولې وو. خاغلی غنی د مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پخوانی استاذي زلمی خلیل زاد، پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د د واک پر شریک عبد الله عبد الله کلکینی وکی کړی دی. نوموړي خلیلزاد به کفایت استاذي وباله پر حامد کرزي هم ورته انتقادونه وکړل او عبد الله عبد الله د جمهوریت د ستنو د کمزوري کېدو لامل وباله. خو همدې درې واړو سیاسي څیرو بیا پر محمد اشرف غنی توندې نیوکه کړې دي. زلمی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په تازه مرکه کې ویلي محمد اشرف غنی د واک د لیک هوکړه عملی نکړه.
طالبان اعلان کردند که نمیان به کابل و امر هم سر قوایشان شد.
دای وای طالبانو اعلان وکړ چې کابل ته ناراضي او خپل ځواکونه ته هم امر کړی وو. دا چې والی خاغلی غنی ولاړ او د حیات راتګ او د موافقه عملی کېدو ته تم نشو هغه پښتنه ده چې د تراجی کیږي. دای وای د ځان د خطر احساس وکړ کې درلود ولی د مرستې غوښتنه ونکړه. بل پښتنه دا ده چې والی پاوستې ته پراک شو ولې دوی جګړه ونکړه. دا دروغ دی چې امریکا د دوی د پاوز ملاتړ نه دی کړی.
کومک نه کړي دروغ است.
عبد الله عبد الله او حامد کرزي بیا له کابل د محمد اشرف غنی پر وتلو نیوکه کړي او ویلي دي د واک د لیک طرحې غډي واډې کړي. محمد اشرف غنی د طالبانو پر حکومت هم نیوکه وکړي او وی ویل مولا هبت الله اخونزاده هغه سی واک او زواک نه لري لکه د دوی بنسټ ایښودونکو مولا محمد عمر چې درلود. حتی مو وکړه چې د محمد اشرف غنی د خبرو په اړه د طالبانو خبرګون هم ولرو خو د دوی ویاندویان زموږ پوښتنه جواب نه کړي. تر دې وړاندې د طالبانو د ریاست الوزرا لومړي مرستیال مولا عبد الغنی برادر ویلی وو دوی د محمد اشرف غنی د وژلو هیڅ نیت نه درلود. خو محمد اشرف غنی په وار وار ویلی کله کابل نه وی وتلی د ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخې ده. غنی ویل د طالبانو په ضد وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي خو زیات کړه طالبان په سملار نه دی روان او له پاکستانه جلا شوی نه دی. ل دې وړاندې بیا عام خلکو او غنو سیاستوالو محمد اشرف غنی له دې کابل غندلې چې د جمنې خلاف د جمهوریت دفاع ته ونه درید او خپل دولت کې د فساد او خپل سره یو مخه ونني ولا. تازه وال ستریت جورنال رسپانی ویلی د پخوانی دولت لوړپولی چارواکی د متحده عربی اماراتو او امریکا په قیمتي کورونو کې وسیږي، خو ملیونونه کسان په افغانستان کې لران سره مخامخ کړي دي.
و هم اوریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې دی تر اوسه د افغانستان قانوني ولسمشر دی، او تر هغو به وي چې واکې بل هغه چاته چې د ولس په خوښه ټاکل کیږي نه وي سپارلی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې له یوې افغان خپرندوې شبکې سره په وروستۍ مرکه کې کړې، او د جمهوریت د سقوط ملامتي یې هم لکه څنګه چې مو واورېدل په یو شمېر نور لورو اچولې ده. ښاغلی غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه. په دې اړه مې مخکې په واشنگتن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وکړه، او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د اشرف غني د دغو څرګندونو چې وایي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه هدف څوک دی؟
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مثلا نه د او د معاملې خبرې نه خبر نه یم، منتها یوه خبره واضح ده چې په شلو کلو کې په افغانستان کې په دلي شکل سره د حکومت ستنې کله په بغیر شوروي ډول سست شوې، نتیجه کې مشروعیت کمزوری شو او انګیزه د خلکو کمزوری شوله، پرې لیډرشپ کمزوری شو، او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصلا رهبری نه و. په نتیجه کې دا د یو لوی پروسې او د ډېرو کلونو نتیجه ده. معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی و. چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړي، پرې کې شک نشته. مګر اصلي مسله هم داخلي ده، هم منطقوي ده، هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوهې تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنځ، د دوهې تړون لمخې د سولې پروسه مخته تلله، او یو ټول شمول حکومت جوړید. هغه مهم اجزا چالت په فعال هم منګو تاسو ته معلومه. غنی پر همدغه چیرو هم نیوکه کړی ده د افغانستان سولې لپاره د امریکا په خواني استاذي زلمی خلیل زاد باندې چې دی وایي بی کفایت، او عبد الله عبد الله باندې انتخاب کړی چې د جمهوریت نظام ستنې نړول د غراس کرځي، هم چې همدغه خبرو کې اخکیل ول او غوختل چې په اصطلاح هغه د دوهې تړون لمخې یو ټول شموله یو داسې حکومت جوړ کړي چې پکې پخوانی چیرې هم وي. فکر نه کوي چې د دې هدف به همدغه کسانو
خبره په دې کې ده چې اشخاص باندې قبول وکړي نو خبره دغه نتیجې ته نه ده. تخلیدات څه وو؟ خو هغه خودي حکومت نماینده او اوامر یې له هدایتونو یې له ستیت ډیپارټمنټ اخیستل، او په غیر مستقیم د وایټ هاوس په امریکا کې هیڅ چا دې آرزو نه درلوده چې باید په افغانستان کې لور پات شي. دا دا واضح و په افغانستان، او منتها لاره یې لکوله چې داسې یو لار را پیدا شي چې په ابرومنده شکل سره له افغانستان ووځي. او لاره یې دا وه چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني، او د افغانستان په آینده په دې کې فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبان سره د امریکا مذاکرې فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې د شرایط مساعد شي چې افغانان په خپل منځ کې وګوري. منتها طالبان د ځای اعتماد، طالبان هیڅ وخت خپل ژمنې نه پزای کړي. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کینو، او د یو مشترک حکومت د رابطه کېدو لپاره مذاکره کوو یو نتیجې ته. دوی په دې کې صادق نه وو، ځکه که په مجرد چې امریکا وویل چې خپل قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده، دا انګېزه ورسره نه وه. فقط وخت یې تېراوه چې وخت کې امریکا ووځي د فکر کاوه چې د افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې دوی کولی شي د پوځي له لارې یې بنه غلبه وکړي. دا خبره وه، او خلیفاد وکړه که بل څوک وو، که د امریکا د حکومت وو، ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستان ووځي، منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل چې دوی یاورمند بولي د افغانستان خپل کیس پکې کړي.
کراشو د غنی دې څرګندونو ته چې ویلي دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې په ډیره پنګونه وکړله، یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ. هغه د دوی روحیه و چې کمزوره شوې وه، او هغه هم د غنی په خبره چې یو شمېر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډیر منفي خو ده، او دغه راز یو شمېر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوره کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي قواوو وطن په خپله روحیه کمزوره کړې وه، ځکه چې د افغانستان اردو او امنیتي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل. مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا به همیشه هلته پاتې وي او دې ته یې توجه ونه کړله چې داسې یو ترتیبات ولیسي چې مستقلانه دفاع وکړی شي. دې خوا زه خو فکر کوم چې امریکا دغه تصمیم چې ونیو شرایط یې دې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوځي لارې نه غلبه وکړي. مګر په عین زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته د خارجي مرستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجي هم موزي دوی امکان ولري د مقابلې. په تېرو شلو کلو کې چې ما لیدلي دي او له مشرانو سره مې خبرې کړي دي هېچا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر ووزي. باوجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا ووزي له افغانستان، ناتو ووزي، باید مخکې له مخکې دوی ترتیبات ونیسي. په آخري کال کې چې وګوره، په آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حملې کول پیل کړې، وزارت دفاع کې سخت ماشینه وه، لیدرشپ نه و په وزارت دفاع کې. په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي، هر څومره قرباني چې قواوی ورکي، عسکر ورکي، هغه نتیجې ته نه رسي. او لدین طالبانو استفاده وکړه، لدین خلادي لیدرشپ کې
یو انتقاد چې ډېر زیات په پخواني ولسمشر باندې کېږي، هغه داده چې وایي دای باید درېدلې وای، مقاومت کړی وای، د باید میدان نه وای خوشی کړی، په دې معنی چې په ارګ کې باید پاتې وای، ولو ک طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړی وای. فکر کوي چې کچری اشرف غنی له کابل نه وای وتلی، موږ بنندې یو بل وضعیت شاهدانو.
په عسکري کې دا یو خواني مثال دی چې وایي چې پښتې شهر کېږي کپتان په آخري وخت کې وزي لغنه، کپتان په اول وکړه وزي، او دا کار د احتیاط چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داوود خان ته.
اما جلالي صاحب کشته نه غرق شوی،
کشته د غرقېدو په حال کې و، مګر کله شو چې کپتان د کشته تر اخره پوری غواړي چې غرقي هم پاتې شي له خپل وخت.
آیا فکر نه کوي چې د پخوانی ولسمشر پسرنوشت بدای نه و اخته شوی د ډاکټر نجیب الله پسرنوشت؟
هغه مو شخصي تصمیم دی، درچا مرحوم داوود خان هم دغه تصور کاوه، مګر هر شی ومنل. یو څوک چې مشر دی د دولت یې بیا هر څه ازلی دا په مشر په تصمیم پورې اړه دی چې غواړي پاتې کیږي، قرباني وکړي کځي، دا د مشر په تصمیم پورې اړه دی.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په اړه په واشنگتن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مو مرکه اوریدله.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی.
اوس چې د څونه وخت زه خوانځي ته نه یم تللی او خوانځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض وو د لیسې مریم خوانځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سر اخله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمري په څلورويشتمه د اګوست پر 15مه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه مهروي د غراز نن د ازادي په چپو کې او نيزه خبرونه کې هم دا موضوع څیړو. څلور ورځې وروسته جمهوریت نظام سقوط وکړو، طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د جمهوریت نظام د سقوط او وخت د طالبانو د رسیدو کال پوره کیږي او لشپږم ټولګي پورتن جونې هم له دې ډېرې مایوسې دي چې ولې خونځي پر مخ نه پرانستل کیږي. له ماشومانو د ملاتړ د ملګرو ملتونو د ملاتړ مؤسسه د چلډرن وای په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې کوچنۍ نجونې تر ټولو زیاتې منځوي دي، وږې دي او ډېرې ناهیلې دي.
د ټولنې
چې نو هیله ورمنه مې زتلې. اته لاسکلن روبینا چې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده، وایي هیله دا و چې لخوانځي تر فرغې دورسته خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي، خو وایي د انجنیر زده کړو سره د طالبانو مخالفت ته راتلونکي برباد کړ.
زموږ د مکتب درنځلې یو زلي بیا زموږ په مخ باندې پرانستل
شو، موږ وکولای شو زده کړو خپل لیست کې ته مخته ورکړو. امنه چې د یو لسم ټولګي زده کوونکې ده، وایي په تیر یو کال کې په کور کې د ناس تل عمل په جوور خفقان اخته سوی ده.
مون ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زر دین جنو خوینځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي او مونږ ورته هر ساعت اسابو استکرې زمونږ اسلامي حق ته.
روبینا او امینه د زرګونو هغو افغان انجنو بیلګې دي چې په تیر یو کال کې د تعلیم او ځینو نورو ازادۍ او حقونو څخه محروم شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو تر یو کلنی واکمنۍ لاندې افغان انجونې منځوي وګي او غمګینې سوي دي. د دې مؤسسې په راپور کې راغلي انجونې د هلکانو په پرتله تقریبا دوه چنده زیاتې وګي ویده کیږي. شپږ څلوېښت سلنه انجونې د شل سلنه هلکانو په پرتله ښوونځیو ته نه ځي او شپږویشت سلنه انجونې د شپاړس سلنه هلکانو په پرتله د ژور خفګان نښې لري. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د ولایتي دفترونو یوې مرستیالې بهشتې قایم ازادي راډیو ته وویل
صحبت هایی که ما به خانواده ها داشتیم
ده هغو مرکل مخی چه لکورنه و سرمو ترسره کری موندلی مودی چه انجونه ده حلکانو پا پرتله دو چند زیادی وگی ویده کیگی او ده حلکانو پا پرتله دو چند زیادی لخوانزه و محرومی دی. ده ده دیل عمل شوی چه ده انجونو روحی و روانی ستونزه او ده پریشن ده حلکانو پا پرتله دو چنده
زیاتی وی دختران دو برابر پسران باشه. نوموړي زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې د انجونو پر مخ منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تړل سوي او دا د دې لامل سوي چې انجونې ډېرې وزوريږي. په دې راپور کې دا هم ویل سوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو یو کال وروسته اقتصادي کړکېچ، سخت وچکالي او بندیزونو د انجونو ژوند زیانمن کړی او په هرو څلورو کې یوې د ژور خفګان نښې لري. خو د طالبان حکومت د دې شان راپورونو خپرېدل بې بنسټه بولي او وایي دا ډول راپورونه د عامه خلکو د ذهنیتونو د خرابولو لپاره خپرېږي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته شاوخوا یو کال کېږي چې شپږم ټولګی پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړل سوي دي او د هغوی پر ټولنیز ژوند ډېر زیات بندیزونه لګولي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د راپور موندنې له دوه سوه څلوېښت کوچنیو انجونو او هلکانو چې عمرونه یې له نهو تر اولس کلنو ویل سوي په بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د مرکو په ترڅ کې ترلاسه سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم په افغانستان کې زده کړې په موضوع کې تم کېږي. د خصوصي ښوونځیو ټولنوي پر روانې وکال کې یوازې په کابل کې د مالي ستونزو له امله شاوخوا دوه سوه خصوصي ښوونځي تړل شوي. د دې ټولنې مشر وایي له یوې حکومت لوړ مالیت ترې اخلي او له بلې خوا یې د پخوا په پرتله زده کوونکي کم شوي دي.
میوند منگل نومیږي او د نوښت په نوم د یو خصوصي ښوونځي مسول دی. هغه ښوونځی چې تازه تړل شوی. ښاغلی منگل ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو مجبور کړ چې ښوونځی وتړي.
زمونږ ستونزه اقتصادي مشکلاتو چې وتړل شو. البته هغه ځای چې موږ نیولی و شخصي مو نه و، په کرا مو نیولی و. د هغه ځای کرا زیاته وه نو موږ نشو کولای چې د هغه کرا پوره کړو. زموږ ستونزه همدغه وه چې اقتصادي مشکلات مو وو او نشو مو کولای چې مکتب پر مخ یوسو.
ښاغلی منګل وایي د ښوونځي له تړلو سره یې یو سلو درې زده کوونکي او پنځه ویشت نفره ښوونکي او نور کارکوونکي بې برخلیکه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د خصوصي ښوونځیو ټولنې ویلي په رواني وکال کې تر دو سوه ډېر خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او د دوی په خبره که وضعیت همداسې دوام وکړي نور خصوصي ښوونځي به هم وتړل شي. د خصوصي ښوونځیو ټولنې مشر عظیم میدانوال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لومړی کورونا او ورپسې سیاسي بدلون خصوصي ښوونځي سخت وځپل او د ډېرو ښوونځیو څښتنان مجبور شول چې دروازې یې وتړي.
موږ یو شوځي لرو، پنځلس ولسوالۍ لرو، نو موږ چې کوم دسې د خپلو حوزو نه ولسوالۍ نه معلومات اخیستی ده دوه سوه مکتبونه تړل شوي دي. چا باور وکړه چوکۍ پرېښودلې، چا دروازې قلف کړلې، څوک تر ننه پورې نادرکه دي، شاګردان ډېر سرنوشه پاتې سول.
ښاغلی میدانوال زیاته وی خصوصي ښوونځیو یو سلو پنځوس زره کسانو ته د کار فرصتونه برابر کړي او اووه سوه پنځوس زره زده کوونکي لري. خو که دا ښوونځي همداسې یو په بل پسې تړل کېږي د دې تر څنګ چې ډېر زده کوونکي به له زده کړو پاتې شي ورسره به ډېر شمېر هغه کسان چې په خصوصي ښوونځیو کې کار کوي هم بېکاره شي. د خصوصي ښوونځیو د دولسمې تعلیمي حوزې مشر اسلام الدین یارمل چې خپله هم خصوصي ښوونځی لري وایي له یوې خوا د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او دوی اوس نشي کولی چې خپل اولادونه خصوصي ښوونځیو ته ولیږي، له بلې خوا حکومت په مختلفو نومونو دومره مالیه ترې اخلي چې خپله خصوصي ښوونځي سقوط ته برابروي.
د خصوصي ښوونځیو د سقوط اصلي عوامل څلور فیصده غیر انتفاعي مالیه، شل فیصده انتفاعي مالیه، د ښوونکو پر معاشاتو باندې ټیکس ګمارل، پر یونیفارم باندې ټیکس ګمارل د کینټین لپاره جواز پر لوحو باندې ټیکس د جواز سینفی یا خستل د شروالی لخوانه د برق بل تجارتي پرې کول د تعمیر د کرایې ټیکس او همدارنګه د خصوصي خوندزیو د سقوط په صورت کې د دولت برنامه نه لرل د خصوصي خوندزیو د بندیدو اصلي عوامل دي.
د خصوصي خوندزیو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت څخه هم پوښتل، خو د یاد وزارت ویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. د خصوصي خوندزیو د ټولنې د معلوماتو لمخې تیر کال له 2500 خصوصي خوندزی ثبتو، خو سږ کال بیا د شمیرې نوې شوې نه دي. په کابل کې ځینې خصوصي ښوونځي داسې مهال خپلې دروازې تړي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. په تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د نجونو د ښوونځیو بندېدل کلتوري مسله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دینی مسله بللې ده چې په وینا یې په اړه به یې دینی عالمان پرېکړه وکړي.
په کندهار کې د انګورو سوداګر بیا وایي د سپین بولډک په ګمرک کې د انګورو صندوقونه په غیر معیاري ډول پلټل کیږي چې له امله یې انګورو ته زیان رسیږي.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو د راټولولو سره مهاله سوداګر شکایت کوي چې د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په ګمرک کې د انګورو کانټینرونه غیر معیاري پلټل کیږي چې دوی ته زیانونه اړولې دي. د انګورو یو سوداګر اسد الله خان وایي د سپین بولډک ګمرک ته د یخچالي کانټینرونو پر رسیدو سره هلته ځایي مسولان د پلټونو په موخه انګور راکشته کوي چې له امله یې کیفیت ته زیان رسیږي. دی وایي ګمرک کې باید د میوې او نورو صادراتو فرق وسی او جلا لارې ورته بیلې سي.
دا کانټینران د ګمرک ته نه باسي بیا ته دغه چور پک شوی په دجالی را تاکید انګورو جالی د یخ جالی د دلمر تر تاکید اگر کانټینر د چماج دروازه خلاص کې اگر کانټینر د کار وځي بیا د کانټینر دی د وسکونو د انګورو پارک نه کې ګرځي په لین کې درولې چنو با تر ورچی به د وس پروز مش کانټینر پر تری به جده ګمرک وو. نو دغه د اسلامي امارات سمج دا غشتنه ده چې د میویو د نور شان باید پر کوکی د یا لار ور جلاس یا ګمرک ته د مټر باید نه نو.
د انګورو یو بل سوداګر ولی محمد هم لور تستونج شکایت کوي. دی وایي انګور په ګرمه هوا کې خرابېږي او بازار للا صبر کوي.
ما دغه باغونه را نیولې دي زیاستون پاکستان ته مونږ دغه سره پازاب د ګمرک سره پازاب د ګمرک حالت مټر اگرځي معنا دغه پښکی وي چور پښکی وي چې معنا وي دا تاسو کارا کړي دا وسیش پښکی کې معنا مټر زمري پر وخت نه لکی جار پښکی وي خدال ته بارز دغه کې جوال ته د لوور مارکیټ معنا پر وخت نه رسیږي بار قرار دغه شنو میږي وای دا شومنده دي بار ته سم بازار نه لري. نو دا غوښتن چې دغه دغه مابس دغه جرج مابس دغه جرج نه پښتو دغه انګور ګاډي نه راګرځي معنا شمن تور اوړي هغه بیا ته بیا خلک نه بار غلط ماشام پر ولاري.
بلخوا د کندهار د سپین بولډک د طالبانو د ګمرک مسولان د سوداګرو د عیداوی نه مني. د سپین بولډک د ګمرک مسول مولوی سیف الله
ما دا خبره ارمل ګرته کړی چې مازی د اخچال دروازه ور خلاص کی ورته ګوري نور اجازه ور کوي ځکه چې چیرې راته کوي توان کې کینې نو ګټه مرسته نه کی خامه خابه راته کوي انو ګټه نه راته کیږي انو موږ بل ضرورت مرسته دا شبکې چې د کوشش مو سره کوي دا د وتا کې تجارت ولا خبرې موږ خبرو سره کړی چې ورور تاس څوک په تکلیف یې سره راځي چا ځغ نه کړي ورور موږ نه په تکلیف او دا چې بعض مرز خلک دي دا چې دی ملمدار او کار مشکل لري خامه خایو شی پښکاری ورور بلې خبر نه لري اوس ما پر دې مشتنګې چې متکن موټر کې ولا نه ګوري دا راځه لا خلاص نه کی موږ موټر دروس پر نه دی ګرځولي دا ګور لشي را تا کړی دی هم پر تا کړی دی دا ورور تبلیغات
انګور او انار د کندهار مشهور تازه میوې دي چې پاکستان او لدی لارې هند ته صادریږي. سوداګر هر کال د دغه میوه د صادراتو په برخه کې ل ترانسپورټي او ګمرکي ستوند سره مخامخ وي.
او سم دي ازادي رادیو دیو شمیر اوریدونکو نظرونه په ګډه وورو.
تعلیم سره هیڅوک حساسیت نه لري او څوک چې حساسیت لري هغه خپل ماشومان په مکتبونو کې یا کولونو کې نه داخلوي او زه تزره وې سکولونه هغه شي اده اس یو بهر نه د سیسه لا به چې مونږ افغانان تل آزاد او مسلمان ملت تاسو په خپل اولادونو به تعلیم وکړو په هم بچو جنکو هم په الکانو لکه څنګه چې په نور اسلامي ملکونو کې کیږي او دا هر یو باندې د خپل ماده چې بعضی خلک نه غوړي چې بعضی خلک نه غوړي په هغه په څو کوټه نه ځي راشي ولې نو په مکتب کې په زور داخل کی
مغل دی او امارات څخه هله کوو چې غنم ډیر ګران دي تاسو ولې ځان نه پوکوي ولې نرخونه نه راګرځوي بل ملک نه پرې دی بل ولایت نه پرې دی شارزان شي خپل غلش باید مبر ملک ته لاړ نه شي پرولي بل ملک ته لاړ نه شي زیدران سره روان دي په کاشا کوي نور ولارو ته پری دي نور ولارو ته اړوي
خرور د طالبانو مداهله د جديد د په بارډر کې چې کوم مشکلات دي به حل کی د دې په وړاندې باندې خلک بیزته کیږي سود سر بیزته کیږي وای تذکری مو د امارت په نامه دي اول تذکری مو د امارت په نامه د جمهوریت سره ول دي د امارت په نامه کړی دي اول ته به د خلکو مشکلات ته هم نه کوري
زه محمد اجمل د لوګر ولایت څخه تاسو ته د پیغام پرې دم چې د لوړپوړ چرواکه څخه دا وختن لرم چې دغه د کانکور امتحان څو وخت اخستل کیږي دا خو مخکې په جوزا کې اخستل شوی اوس څنګه وزن لري د چا چې کوششونه کړي زحمتونه دا ټول په اوبو کې لا حاصل په دغه په اړه موږ ته کلک معلومات راکړي
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې یوه دقیقه هم پرې واوښته په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو خو تر دې مخکې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وايي مخکې د کابل او زیو طالبان کابل ته ننوځي د جمهوریت نظام ستنې د په وینا د یو شمیر لورو لخوا چې پر دې نظام معاملې کړې و د نړۍ دوه په حال کې وي خغلی غنی دغه سرګندونې له آی بی ان افغان خبرندوی شبکې سره په یو نوې مرکه کې کړې دي خغلی غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد په ګډون د یو شمیر وتلو افغان سیرو نمونه اخیستي او هغوی تورن کړي چې د جمهوریت نظام د کمزوري کولو لپاره کار کوي اشرف غنی په دې مرکه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو د روحي کمزورتیا د جمهوریت نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بللی او یو شمېر امریکایي متقاعد جنرالان او امریکایي رسنۍ ګرم بللی چې په خپلو تبلیغاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړې وه هغه په دې مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر اوسه قانوني ولسمشر دی او واک به هغه چا ته رسمن وسپاري چې ولس یې غوره کوي د افغانستان په خوانی ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د جمهوریت نظام د ړنګې دوه وخت بیا د طالبانو د رسیدو کال په پوره کېدو دی د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او جمهوریت نظام سقوط وکړ د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون وایي افغانستان ته باید د بې کیفیته تیلو د وارداتو مخه ونیول شي د کمیسیون په خپل پرونی غونډه کې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ جوړ شوی و نه دی ویلي چې هیواد واردېدونکو بې کیفیته تیلو څه ډول ستونزې راولاړې کړې خو یو شمیر عام افغانان د تیلو د ټیټ کیفیت او بې ساري لوړې له بایو شکایت کوي د یو شمیر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون د اسلام آباد د مادرید پر لور والوته فرانس پرس خبری آژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره و چې د هسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا له ځواکونو او یا سفارت سره کار کړی و چې اوس یې د فرانس پرس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران سپای پاسداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیې د توتیه په تور نیول شوې ده د وزارت په خبر پړنه کې ویل شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور سپای پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژن لپاره استخدامول تغیرنای وګړی تورن شوې چې غوښتل په واشنگټن یا مریلند کې خاغلی بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته 3 لک ډالر ورکړي د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جنوبی کارولینا ته ورسې چې د وړي رخصتي لخپلې کورنۍ سره تیر کړی سپینې ماڼۍ د بایډن د اوړي د رخصتیو د مهال ویش په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي تیر کال د بایډن د اوړي رخصتي د کورونا وبا او له افغانستان د امریکایي ټولو ځواکونو د وتلو د بهیر په خاطر ګډوډه شوې وه او د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شلوریزه لوبه ترسره کوي د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویب پاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 2 بجې د بلفاست په ستورمونت سټډیوم کې تر سره کیږي د دغه لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړ مورس په لیک توپیر آیرلند وګټله په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 اوریزه لوبه پلان شوې دي
نیما نړۍ اخسر بمیان خلیم را بندی ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره